6 سفر یک. السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو خبري کیسو تفصیل اوریدلی شئ. په پنشیر کې د طالبانو او ځایي مقاومت لانجه لا هم نه ده هواره شوې.
مجاهدین د پنشیر دروازو ته رسیدلي دي، وانت ځای پر ځای دي او د سولې ځلار د خدمت روان دي.
غزنی کې د یوې تاریخي دروازې نړیدل خلک له طالبانو غواړي چې لرغونی سیمه خوندي کړي.
د ولسم له دینه وختنه هم دا ده ترڅو په هیواد کې سیاره شتمنۍ د هر هغه څه چې بیت المال پورې تړلې دي هغه خوندي کړي.
کونړ کې طالبانو هغه لار پرانسته چې په خپل لاس یې بند کړې وه.
طالبانو دغه لار آزاد کړه، خلکو ته غذایی مواد ورسېده، غټ ګاډیم زی وړ ګاډیم زی.
او روسیا وای پر افغانستان له یرغلې درس اخیستی او بیا د افغانانو کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي. د خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کلی کوم تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوړي مخکې تر دې چې د او نور راپورونو ته ور ورکړو خبرونه په خبرونو سره پیلو. اسمت ساروان چمتو کړي.
له پښیر څخه یو پلاوی نن کابل ته روان شو چې له طالبانو سره د جګړې د مخنیوي په اړه خبري وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي هغه څه چې ویلي وو د روان اگست تر پای به خپل ټول ځواکونه له افغانستان وباسي. اروپا اتحادیه د امریکا له متحدو ایالاتونو څخه وغوښتل چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر امنیت د هغو ټولو کسانو تر ایستلو پورې وساتي چې باید وایستل شي. د خبرونو تفصیل. له پنشیر څخه یو پلاوی نن کابل ته روان شو چې له طالبانو سره د جګړې د مخنیوي په اړه خبري وکړي. په پنشیر کې د طالبانو پر ضد د مقاومت د ډلې یو غړي شمس الدین حامد آزادی رادیو ته وویل چې دا یو لسکسیس پلاوی به نن په کابل کې له طالبانو سره خبري پیل کړي. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد پرون ویلی وو چې یوې موافقه ته د رسیدو لپاره حالی ځلی روان دي. د پخوانی جهادي قماندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود ویلی چې د یو پراخ بنسټ حکومت د جوړېدو غوښتن کړي، خو که طالبان پر پنشیر حمله وکړي مقاومت به ورسره وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي هغه څه چې ویلی وو د روان اگست تر پای به خپل ټول ځواکونه له افغانستان وباسي. شاغلی بایدن پر ټاکلي وخت امریکایي ځواکونو پر ایستلو د ټینګار ترڅنګ دا هم وویل چې دا مسأله په طالبانو پورې تړلې چې له افغانستان د خلکو د ایستلو لپاره د امریکا د هلو ځلو خنډ نشي.
د اګست 31 پورې د عملیاتو بشپړېدا د طالبانو په همکاري پورې تړلې چې اجازه ورکړي هغه کسان هوایي ډګر ته لاړ سي چې باید وایستل سي. زموږ په عملیاتو کې خنډ پېښ نه کړي. پر دې سر بیره له پینټاګون او بهرنیو چارو وزارت څخه غواړم چې له مهالویش سره سم د پلان د عملی کولو هڅه وکړي.
د چې د سې شنبې په ورځ د وسترو صنعتي هیوادونو یا جی و له سرمشیزي وروسته خبري کولې. یادونه وکړه چې امریکا او ډیر نږدې متحدان به د افغانستان او طالبانو په اړه د راتلونکو اقداماتو په تړاو یو بل ته اوږه ورکړي. د وبل له لاسو ورځ را په لیخوا له افغانستانه تر اویا زره ډیر کسان ایستل شوي دي. اروپا اتحادیه د امریکا له متحدو ایالاتونو څخه وغوښتل چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر امنیت د هغو ټولو کسانو تر ایستلو پورې وساتي چې باید وایستل شي. د وسترو صنعتي هیوادونو له سرمشیزي وروسته د اروپایي شورا رئیس چارلز میشل وویل اروپایي اتحادیه او غړي هیوادونه د ائتلاف د غړيو هیوادونو اتباعو افغان کارکونکو او د هغوی د کورنیو د غړيو خوندي استلو ته لومړیتوب ورکوي. د پیوه خبري غونډه کې وویل دا موضوع له خپل امریکایي دوستانو او شریکانو سره له دوه اړخونو مطرح کړه. لوبړی د هوایي ډګر د ساتنې اړتیا یعنی ترڅو چې ورته ضرورت وي او عملیات بشپړ شي. دوهم هغو ټولو کسانو ته د هوایي ډګر د لارې پرانستل چې د وټلو مستحق دي. پرون د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد له امریکا وغوښتل چې افغانان به هرته د تګ لپاره هوایي ډګر ته ورونه بولي.
موږ د امریکایانو باندې غک او په امریکایانو باندې خپل دغه پالیسی ته تغییر ورکړي. د افغانستان خلک تشویق نه کړي له هیواد تېښته وکړي. زموږ کډرونه زموږ انجینران ډاکټر صاحبان پوهان هغه څوک چې دلته تحصیل کړی او دا هیواد دغو استعدادونو ته اړتیا لري دا نه باید بهرنیو هیوادونو ته وایستل شي.
په همدې حال کې نن د کابل د هوایي ډګر له خولې څخه ترلاسه شوي راپورونه وایي چې طالبان هیڅوک هوایي ډګر ته نه پریږدي او څوک چې هوایي ډګر ته د ننوتو هڅه کوي یا هوایي ډزې پرې کوي او یا یې وهي. د امریکا د کانګرس دوه غړي پرون ناڅاپه داسې مهال د کابل نړیوال هوایي ډګر ته ورسېدل چې هلته له څو ورځو راهیسې لویه ګډوډي روانه ده. امریکایي چارواکي وایي د استازو جرګې جمهوري پال غړي سیت مولتن او پیټر میجر په یو چارټر الوتکه کې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې دننه او بهر وګرځیدل او څو ساعته هلته پاتې شول. د امریکایي چارواکو په وینا د کار د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونه چې له افغانستان د بهرنیانو او افغان وګړو د استلو په چارو کې مصروف دي سخت حیران کړی دي. دواړو وکیلانو په یو غړ بیان کې همدارس ویلي چې دوی د کانګرس د غړیو په توګه د مسؤلیت لري چې د اجرایي قوې پر چارو څارنه وکړي او زیاتوي چې دوی دا سفر په پټه تر سره کړ او دا خبره یوازې هغه وخت افشا کړه چې هیواد ته ستانه شول. جرمنی له افغانستان سره خپل بشري مرستې 1500 میلیون یورو ته زیات کړې. د ډي پی ا خبري اژانس تر راپور لمخې دا اعلان د جرمني صدر اعظم انګيلا ميركل پرونسي شنبه د وسترو صنعتي هیوادونو له انلاین سرمشيزي ورسته وکړه. پر دې مرستي سربېره جرمني څو ورځې وړاندې ویلي و چې 100 میلیون یورو به ځای شوی افغانانو ته ځانګړي کوي. د جرمني دفاع وزیر وړاندې کړی چې له طالبانو سره دی داسې یو موافقه وشي چې د اگست له 1 ورسته هم د هغو افغانانو د استلو بهیر دوام وکړي چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی. جرمني تر تیر شپې پورې په خپل پوځي الوتکو کې د کابل له هوایي ډګره تر 4000 ډیر کسان استلی دي. د ټوکیو د 2000 په پا اولمپیک سیالیو کې د افغانستان بیرغ په داسې حال کې په پریډ کې تیر شو چې هیڅ افغان لوبغاړی د دغه هیواد د ملي بیرغ شاته نو. د تکواندو لوبغاړی زکیه خدایدادی او ځغاستونکی حسین رسولی یوازینی دوه افغان لوبغاړي وو چې په جاپان کې د افغانستان استازیتوب وکړ.
زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو کده د خبرونه تر پای را سره پات شي د بشري حقوقو او کور کلی پروګرام هم اوریدل شي. راځو د خبرونه د سر راپورته پر پنچیر د طالبانو د واکمنې دول لپاره د دویم مقاومت ډلې سره د طالبانو خبرو لا هم پایله نه ده ورکړي. دواړه لوري د ستونزې د سولې حل په لټه کې دي خو جګړه هم یو احتمال بولی. طالبان وايي خبرې روان دي او هڅه کوي چې د سیمې مشرانو سره یو هوکړه ته ورسیږي. تازه راپور نه دادی چې له پنچیر یو پلاوی کابل ته خوځیدلې چې دغه ستونزې ته یو سیاسي حل لاره پیدا کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
که څه هم د طالبانو ځواکونه د پنچیر په دروازو کې دي خو لا پر دې ولایت واکمن شوی نه دي. طالبان وایي لومړیتوب یې دا ټاکلی چې د دې ولایت له قومي مشرانو او مخورو سره د خبرو له لارې ستونزه حل کړي او په همدې موخه یې خبرې هم روانې کړي. په کوچنۍ او لویه کچه د دې خبرو له پیل نږدې اونۍ تیریږي خو پایله یې معلومه نه ده. طالبان هیله ښیي چې وبتوانیږي بېل کومې جګړې پنچیر د خپل حاکمیت لاندې راولي. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی د سشنبې پورز ازادي راډیو ته وویل په همدې موخه له مقابل لوري سره مذاکرات روان دي.
خبرې روانې دي. اسلامي امارت هڅه کوي چې د سولې لارې څخه ستونزه حل کړي. مجاهدین د اسلامي امارت مجاهدین د پچیر په دروازو کې ځای پر ځای شوي دي. د تخار له استقامت د بدخشان اندراب نورستان او لغمان له استقامتونو څخه مجاهدین د پچیر دروازو ته رسیدلي دي او هلته ځای پر ځای دي او د سولې لارې څخه هڅه روانې دي.
د دویم مقاومت جبهې د طالبانو له واکمنۍ سره مخالفت خودلې خو ښکارۍ د مخالفت دلایل نه دی روښانه کړي. خو یو دلیل یې کېدای شي د طالبانو لخوا د ټول واک د انحصار ویروي هغه څه چې طالبان یې ردوي. تر اوسه د طالبانو دوو پلاویو د دویم مقاومت له ډلې سره کتلي. د دویم مقاومت ډلې یو غړي فهیم دشتینن ازادي راډیو ته وویل پر دې هوکړه شوې چې د دوی یو پلاوی بل طالب مشرانو سره د ستونزو د حل په اړه خبرو تکینی
قرار به میشو د اقل ده.
پنځشیر ته د طالبانو له راغلي پلاوی سره هوکړه وسو چې د دې ولایت یو پلاوی چمتو سي او لاړ سي چې له طالبانو سره خبرې وکړي
مذاکره وکړي.
خغلی دشتونه ویل چې دا پلاوی به په کوم لمړیتوبونو له طالبانو سره خبرې وکړي خو کپایل ور نه کړي. دواړه لوري د جګړې لپاره هم چمتواله لري. هغه چې د یو غواخ په توګه مطرح ده په پنچیر کې افغانستان د وتلي جمهور رئیس محمد اشرف غنی لومړی مرسیال امرالله صالح چې ځان د هغه ځایناست اعلان کړی هم شته. خو طالبان وای د ستونزې د حل پاره له قومي مشرانو سره ګوري او له ښاغلي صالح سره د خبرو کوم پلان نشته. امر الله صالح هم مخکې ویلي نه غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي.
و موریدل چې طالبان او هلته په پنشیر کې د ځایي مقاومت چارواکي وایي هڅې روانې دي چې د پنشیر د تسلیمېدو یا پر پنشیر د طالبانو د واکمنۍ موضوع له سوله ییزې لارې هواره شي. تازه راپور دا ښیي چې یو څه باندې لس کسیز پلاوی ټاکل شوی دی چې له پنشیره کابل ته روان شوی او غواړي چې له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. په دغه پلاوی کې زموږ د خبریال رالیږلي معلومات دا دي چې عبدالحفیظ منصور چې د دولت لخوا د مرکچی پلاوی غړی و دا برخه لري غړی توب لري. محمد علام زیدیار چې پخوا د سنا جرګې مرستیال و، فضل احمد مانوی چې پخوا د عدلی وزیر و، دا پکې دی. تر دې پر دې سربیره فضل الدین عیار، امین الله شکوری، ډاکټر سید محمد حقبین، مولوی عتیق الله عتیق، عبداللطیف مراد، ملا تاج محمد جاهد او حاجی الماس زاهد شامل دي. و به کتل شي چې د دې پلاوی تک کابل ته څه پایله ورکوي او کنه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
له پرون راهیسه په ټولنیزو رسنیو کې هغه ویډیو ښکته پورته کیږي چې خی په کې د طالبانو کسان په غزنی کې یو تاریخي دروازه نړوي. د ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ خبرګونونه پارولي او پر طالبانو نیوکه کیږي چې ولې د تاریخي آثار او لرغونې سیمو امنیت او خوندیتوب ته کار نه کوي. طالبانو بیا ویلي چې دا د دروازې چاک کړی وو او لدې ویرې ونړول چې پر لویدو یې څوک زیانمن نشي. طالبان وایي د تاریخي ابدو خوندیتوب ته ځان ژمن بولي او په خبره یې د دې ځایونو د امنیت لپاره یې ځانګړې ډله هم جوړه کړې ده. غزنی کې له همدې ویډیو وروسته ځایي خلک اندېښمن دي او دوی له طالبانو غواړي چې دغه ولایت کې چې تر ټولو ډېرې تاریخي ابدې لري د تاریخي ابدو او لرغوني سیمو امنیت خوندي کړي. تفصیل په دې راپور کې
د غزنی ولایت وستونکو په دغه ولایت کې د تاریخي ابدو د ساتنې غوښتنه کوي. دوی وایي دا چې په اوسني وخت کې طالبان تقریبا پر ټول هیواد حاکم شوي، نو دغه تاریخي ابدو د چور غلا نړېدو او خرابېدو مخه دی ونیسي. مرتضی وردک تقریبا 13 کلن ځوان دی. دوی وایي د غزنی ډېرې تاریخي ابدات له اسلامي نړۍ او تاریخ سره تړاو لري. طالبان په غزنی کې د تاریخي ابداتو، تاریخي آثارو او تاریخي ځایونو ساتنه وکړي.
دا چې د غزنی ولایت کې ډیر تاریخي آثار دي او تاریخي آبدې اند اسلامي دورو سره تړاو لري، غوښتنم د تر چې د په ساتنه او حفظ کې جدي توجه وکړي ترڅو د عامو خلکو او د نورو اړخو لخوا متضرر نشي.
غزنی د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې زیات تاریخي آبدات لري. په تیرو 40 کلونو کې له افغانستان په ځانګړي توګه له غزنی څخه وخت په وخت د تاریخي آثارو د ورکېدو، غلا کېدو او قاچاق کېدو خبرونه ورکول کیږي. د عبدالباری حمیدی په نوم د غزنی یو تن وسیدونکی هم وایي تاریخي ابدات په تاریخي لحاظ د یوې ټولنې تر ټولو ښه پېژندګلوي ثابتوي. نو موږ له طالبانو غواړو چې دغه تاریخي ابداتو ساتنه وکړي.
د ولسم له دینه غوښتنه هم دا ده ترڅو په هیواد کې سیاره شتمنۍ د هر هغه څه چې بیت المال پورې دي تړلې دي، هغه شتمنۍ، هغه ملي شتمنۍ، هغه پخواني تاریخي ابدات هغوی خوندي کړي.
د غزنی وستونکو دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې تر دې وړاندې هم په غزنی کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ډیری تاریخي ابدات د نړېدو، خرابېدو او د لمنځتلو له ګواک سره مخ او ساتنې ته هیڅ پاملرنه نه وشوې. خو د طالبانو ویان زبیب الله مجاهد بیا وایي د دې لپاره یې کسان ګمارلي چې دغه تاریخي ځایونو، تاریخي میراثونو او تاریخي آثارو ساتنه وکړي.
او ابداتو سیدی د ابداتو ساتنې لپاره موظفین شته. ټول تاریخي ابداتو آثار به انشاء الله ساتل کیږي چې د زیان نه وي.
دا په داسې حال کې ده چې د سه شنبه په ورځ طالبانو په خبره کړې خبر پاڼه کې له افغانستان څخه د ځمکې او هوا له لارې د ډالرو ترڅنګ د لرغونو آثارو هر ډول لیږد او بهر ته ایستل سخت منع اعلان کړل. خبر پاڼه زیاتوي کله هر چا سره یا توکي ونیول شي فورا ضبطیږي او له لیږدونکو سره به قانوني چلند کیږي.
نړیوال موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د دولسم ټولګي او فارغانو ته نوې خبر دا ده چې همدا څو شی به مخ کې په افغانستان کې د تیر کال د کانکور ازموینې اعلان شوې. دغه نتایج اوس د لوړو زده کړو وزارت پر ویبپاڼه پر لیکل شوې دي. هر څوک کولای شي چې د آی ډی په ننیستو سره دغه خپل پایله ترلاسه کړي. راپور نه دا وایي چې د سږ کال کانکور عمومي او نمره هم د سلګۍ په نوم یو زده کوونکی ده چې د کابل اوسیدونکي ده او تر ټولو لوړې نمرې یعنی 350 که 325 نمرې وړې دي. راځو کونړ ته. طالبانو په خپلو لاسونو بند کړې لاره دغلته له دریو میاشتو وروسته پرانستې ده. دغه لاره د اسمار، غازی آباد او ناړې ولسوالیو ترمنځ غځېدلې ده چې ګڼ خلک یې پخوا له ستونزو سره مخ کړي وو. طالبان وایي یاد لاره یې درې میاشتې وړاندې په دغه ولسوالیو کې پرتو افغان ځواکونو ته د کومک نه رسیدو په خاطر بنده کړې وه. دا چې اوس یې خلاصه کړې خلک یې په اړه څه فکر کوي تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کونړ ناړۍ او غازی آباد ولسوالۍ ته غځېدلې لاره له دریو میاشتو بندېدو وروسته د ترافیکو پر مخ پرانستل شوه. کونړ کې طالب چارواکي وایي دوی درې میاشتې وړاندې په دې خاطر لاره تړلې وه چې په غازی آباد او ناړۍ کې پرتو افغان ځواکونو ته کومک او مواد ونه رسیږي، خو اوس یې په خپلو لاسونو بنده کړې لاره خپله پرانستله. د کونړ والی ویان مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
هغه لار چې تقریبا د نن درې میاشتې مخکې بنده شوې وه د مجاهدینو د طرف نه، چې هغه وخت کې د جنگ حالاتو او په دغه خاطر باندې هغه لار د اسمار په ساحه کې بنده شوې وه، نو هغه لار مجاهدینو بیرته کلاو کلي د ولس د مشکلاتو په خاطر باندې لله الحمد الله آزاده د ټول ولس ته او خاص کر هغه ولسوالو ته چې په دغه لارې پرتېري په شمول د نورستان آزادانه پتلل راتل ولسی خلک کولی شي.
غازی آباد ولسوالی د چنګاخ پر یو دیرشتمه نیټه وسلوالو طالبانو ونیوله او له هغه دوه ورځې وروسته ناړۍ هم تر خپل کنټرول لاندې راوسته، خو ورته غځېدلې لاره هماغه شان بنده پاتې شوه. د لارې بندېدو سره هلته پراته ولسونه له ډېرو ستونزو سره مخ وو. اوس چې لاره پرانستل شوې خلک پرې خوښ دي. د ولایتي شورا غړي او د ناړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي ملک شیرزمین خان ازادي راډیو ته وویل
وس طالبانو امارت اسلامی مشرانو دغه لار آزاد کړه، خلکو ته غذایی مواد ورسید، غټ گاډیم زی وړ گاډیم زی هیڅ نو امنیتی یا شخصي ستونزې نشته، خلک نورمال ډول باندې خپل کاروبار ته دوام ورکوي.
د غازی آباد او ناړۍ ولسوالۍ ترڅنګ یاد لار د ختیځ نورستان کامدیش او برګی مټال ته هم تللی، چې د لارې بندې دو سره د دغو څلورو ولسوالۍ اوسیدونکو د زیاتو ستونزو سره لاس او گریوانو. که څه هم چې د اسمار او غازی آباد ترمنځ د بندې لارې پرانستلو لپاره تیر حکومت ګڼ عملیات ترسره کړل، خو له سرک څخه د ماینونو او نور موانیو پر لرې کولو بریالي نشول.
زمو غغل ازادي رادیو نوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2129 صفو او د غراس په اکثرو لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 صفو د سهار لوو د ماخام تر و بجو خبرونه لري. د ماخام لوو د سهار تر و بجو بیا په همدې صفو د امریکا غغ آشنا رادیو خبرونه اوریدل شي. وړاندې درته په خبرونه کې نور پزلپوري راپورونه هم لرو. دا به هم ووري چې روسیه د افغانستان په اړه اندېښنه خوده ده او ویلي دي چې دوی پر افغانستان د یرغل پر مهال درس اخیستی او اوس نه غواړي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي. خو اوس هم ورزو د سپورت او ورزش له ډګره یو راپور راخلو. د افغانستان د پارا اولمپیک کمیټه وایي چې د نظام بدلون او له حده زیات د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې د خلکو ګڼه ګوڼه د دې لامل شوه چې افغان معلول ورزشکاران د توکیو د 2020 کال د پارا اولمپیک سیالیو په پرانسته کې ګډون ونه شي کړی. د دغه کمیټې مشر عبدالحسین حساری ازادي راډیو ته وویل چې یوازې دوه ورزشکاران له یو ډله مسؤلینو سره توانېدلي چې له کابله د غلوبو ته روان شي. د 2020 کال د پارا اولمپیک سیالۍ پرون سه شنبه پیل شوې او د افغانستان بیرغ پکې هلته د کوربه جاپان هیواد د لوبغاړو لخوا پرانستونکو غړو ته وښودل شو. داسې راپور نه دي چې دغه لیګ یا دغه سیالۍ هم د کورونا وبا تر سیوري لاندې تر سره کیږي او هلته په سټیډیوم کې هم لزګونه زره څوکۍ به د مینوالو له حضور نه خالی وي. دا چې د افغان لوبغاړو د ګډون وروستي جزئیات څه دي په دې اړه پام وکړئ د راپورته.
د توکیو د 2000 کال د پارا اولمپیک سیالیو کې د افغان معلول ورزشکارانو نه ګډون د افغانستان د پارا اولمپیک کمیټه اندېښمنه کړې. د دې کمیټې رئیس عبدالحسین حساری وایي چې د نظام بدلون او د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې له حد زیاته د خلکو ګڼه ګوڼه د دې لامل سوچي. افغان معلول ورزشکاران د توکیو د 2000 کال د پارا اولمپیک سیالیو په پرانیسته کې ګډون ونه شي کړای.
د دې برنامه د ګډوډۍ لامل د نظام ګډوډۍ ده. هغه څنګه چې په ډګر کې رامنځته شوي ورزشکاران ونه توانېدل چې دغه سیالیو ته ځان ورسوي، خو په ډېر زحمت سره زموږ دوه ورزشکاران زکیه خدادی د پاره تکواندو څانګې ورزشکاره او حسین د سولي چې اتلتیک برخه کې ورزشکارو میدان ته ولېږدول شول، خو له بده مرغه دوی ونه توانېدل چې د مراسمو په پرانیسته کې ګډون وکړي.
ښاغلی حساری زیاتوي له دې سره پخوا کې د ورزشکارانو روغتیایي ستونزې هم وې، ځکه دوی د کورونا ټیسټ لپاره افغان ورزشکاران په فرانسه کې قرنطین کړي. نوموړی زیاتوي د پارا اولمپیک نړیواله شورا له لوري په دغه لوبو کې د ورزشکارانو په ګډون د 1400 افغانانو ګډون منظور شوی وو، خو د بدني روزنې ریاست په وینا د مالي منابعو نشتون له امله یوازې 8 تنو ته د ګډون امکانات چمتو شوي. عبدالحسین حساری ټینګار کوي چې هڅې روانې دي چې د روزونکو او څارونکو په ګډون لوبغاړي هم د غلوبو کې ګډون وکړي. د 2000 د پارا اولمپیک سیالۍ د تیرې سې شنبې په ورځ د 204 هیوادونو د ورزشکارانو په ګډون په توکیو کې پیل شوې او 14 ورځې به دوام وکړي. په خبرو سوي ویډیوګانو کې ښکاري چې د پارا اولمپیک د سیالیو په پرانیسته کې د افغانستان درې رنګه بیرغ د جاپانیانو لخوا رپول کېده. په جاپان کې د 2000 پارا اولمپیک لوبې داسې مهال افغان ورزشکارانو پرته پیلېږي چې له تیرو 10 ورځو راهیسې له پنجشیر پرته ټول افغانستان د طالبانو لاسته لوېدلی. د ځینو څانګو لوبغاړي وایي د طالبانو پراتک سره ټول ورزشي فعالیتونه په ټپه درېدلي. د غزنی ولایت د بدني روزنې مسؤل پادشاه خان حجبار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ورزش فلان متوقف است.
دم غړي ورزشي فعالیتونه بند دي. په ځانګړي توګه په غزنی ولایت کې موږ یو ورزشي کلب درلود. په دې ځای کې کلبونه تړلې هیڅ ورزشي فعالیت نه شته. زه تمه لرم هر څومره ژر چې کېږي حکومت دې جوړ شي چې موږ خپل فعالیتونه ته دوام ورکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د ورزشي څانګو ډېری مسؤلین وایي په تیرو 20 کلونو کې افغان ورزشکارانو په بیلابیلو برخو کې د پام وړ پرمختګونه کړي او په نړیوالو ډګرونو کې ښه ځلېدلې دي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزا د 20 کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
احمان است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه وکړم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. روسیا چې په افغانستان کې د سولې د هڅو په ترڅ کې څو ځله د طالبانو د غونډو قربانه و، وایي چې په اتیایمه لسیزه کې پر افغانستان له یرغل څخه یې ډیر څه زده کړي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون ویل چې روسیا به بیا هیڅکله هم د افغانستان په چارو کې لاسوهنې ته زړه ښه نه کړي. د ښاغلي پوتین د څرګندونو جزئیات د احمد شیبر په راپور کې اورو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخله یا د دې هیواد په پوځي شخړو کې د ګډون نیت نه لري. ولادیمیر پوتین دا خبره پرون د روسیې د واکمن ګوند چارواکو غونډه ته وکړه. په ځانګړي ډول موږ د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخلې نیت نه لرو او حتی نه غواړو چې خپل وسلوال څوکونه هلته وي شخړې ته چې ټول له یو بل سره په جګړه وي داخل کړو. دا هغه څه دي چې هلته له لسیزو راهیسې روان دي. پخوانی شوروي اتحاد هلته د خپل حضور تجربې لرلې او موږ له هغو د پام وړ تجربې زده کړې دي. ماسکو په 1909 میلادي کال کې د افغانستان د کمونیستي رژیم په ملاتړ د مسلمانو وسلوالو د بریدونو د مخنیوي لپاره پر دې هیواد یرغل وکړ. دا جګړه چې نږدې یو لسیزې دوام وکړ، شاوخوا 2 میلیونه افغانان پکې ووژل شول، 1 میلیون افغانان کډوال شول او شاوخوا 4 لس زره شوروي سرتیرو خپل ژوند پکې له لاسه ورکړ. ولسمشر پوتین څرګنده کړه چې دا ویرشته چې ترهګر او بیلابیلې وسلوالې ډلې چې افغانستان ته یې پناه وړې ده له اوسنۍ ګډوډۍ ګټه واخلي، روسیې او د روسیې متحدانو ته مستقیم ګواښ رامنځته کړي. پوتین ټینګار وکړ چې په داسې وضعیت کې د روسیې د دولت په ټولو برخو کې د ډېر یووالي او همغږۍ خوشتون کوي. د ولسمشر پوتین د پرونیو څرګندونو ترڅنګ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د هنګری د سفر پر مهال وویل چې ماسکو په منځنۍ آسیا کې د امریکایي ځواکونو حضور نه غواړي، ځکه چې د دې ځواکونو حضور په دې سیمه کې د حملو سبب کېدای شي. لاوروف زیاته کړه چې د واشنگتن دا وړاندیز چې په منځنۍ آسیا کې د افغان کډوالو ته د یوې مودې په مخه ځای ورکړل شي، شاید د سیمې د ثبات د کمزوري سبب شي. لاوروف وویل هغه افغانان چې د تیرو 2 لسیزو په ترڅ کې له امریکایانو سره کار کړی دی باید امریکا ته انتقال شي. په تاشکند کې د افغانستان د سفارت په وینا شاوخوا 1.5 زره افغانان د طالبانو له روسیو پرمختګونو وروسته ازبکستان ته پناه وروړي او اوس پولې ته نږدې په خیمو کې ځای پر ځای شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیرونه خبرداري ورکړې وو چې منځنۍ آسیا ته د افغان کډوالو ورتک د وسلوالو د ورتک سبب کېدای شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د چاپی رسنیو ځینې مسؤلان او د رسنیو مخاطبین د دغه خبرونو د بندیدو او د غږیزو او تصویري رسنیو د پروګرامونو په بدلون اندېښنه څرګندوي. دوی له مسؤلو چارواکو غواړي چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي او بیرته د رسنۍ پرېږدي چې آزاد خبرونه وکړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې د چاپی رسنیو د یو ځل بیا فعالیت لپاره هڅې روانې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
کابل ته د طالبانو لننوتلو نه ورځې وروسته لا هم چاپی رسنۍ فعالیت نه لري او غږیزو او تصویري رسنیو خپل پروګرامونو کې بدلون راوستي. د چاپی رسنیو ځینې مسولین چې نه غواړي غږ او نوم یې خپور سي، له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی خبرونه لړې رستونزو سره مخ دي. دوی که څه هم د ستونزو جزئیات نه شریکوي، خو وايي اوس انلاین خبرونه لري. خود تصویری رسنوی په برخه کې د شمشاد تلویزیون د خبری برخه مسول مدیر عبد احساس له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د خبرونو په برخه کې ځانګړی محدودیت نشته.
اطلاعاتو ته لاسرسی مې یو څه سخت دی. اډرس د مطبوعاتو د طالبانو تر اوسه پورې یو دی او د مطبوعاتو حجم هم زیات دی، خبری اعلان هم زیات دی، رسنۍ غنی دي. د دې د وجې نه اطلاعاتو ته لاسرسی لږ سخت دی چې په ټولو مسایلو باندې نظر واخیستل شي.
طالبان د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ کابل ته ننوتل، د چاپي رسنیو خپرونې بندې شوې او غږیزو او تصویري رسنیو په نشراتو کې لکه په موسیقي او سیریالونو په برخه کې بدلون راوستی، خو نورو برخو کې عادي کارونو ته دوام ورکوي. یو شمېر کابل ښاریان بیا د رسنیو په فعالیت کې بدلون او د چاپي رسنیو بندېدو ته اندېښمن دي. د کابل اوسیدونکي ډاکټر نقیب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زموږ یوازینۍ غوښتنه دا ده د طالبانو چارواکو نه، بیا خصوصا د اطلاعات او فرهنګ وزارت نه، چې دوی د چاپي نشریاتو ته اجازه ورکړي تر څو ټول عام خلک معلومات ته لاسرسی پیدا کړي.
خو طالبان د رسنیو ته څه ځواب لري؟ د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د چاپي رسنیو د یو ځل بیا فعالیت لپاره هڅې روانې دي.
د دې ستونزې هواري لپاره هلې ځلې روانې دي. ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به چاپي رسنۍ په خپلو کارونو یو ځل بیا پایل وکړي او په دې اړه کار روان دی.
له دې وړاندې ښاغلي مجاهد په کابل کې په لومړنۍ خبري ناسته کې ویلي وو چې ټول خصوصي رسنۍ د بیان ازادي لري، خو په خبره یې د ازادي باید اسلام او د خلکو د عقیدو خلاف نه وي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت بنه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
سوو شپږ نوي چپو خبرونه لري او دغه راز موږ خبرونه په انټرنیټ کې هم موندلې شي. د انټرنیټ آدرس مو دی azadiradio.com. وړاندې درته دوه اونیزې خبرونه لرو، یو هم د بشري حقوقو او بل هم ژوند په شیبو کې پروګرام دی. هله ده چې دا خبرونه را سره واوري، خو اوس راځي چې لاند خبرونه له اسمت څاروان نه واورو.
له پنشیر څخه یو پلاوی نن کابل ته روان شو چې له طالبانو سره د جګړې د مخنیوي په اړه خبري وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای همغه سي چې ویلی وو د روان اگست تر پای به خپل ټول ځواکونه له افغانستان وباسي. ښاغلی بایدن پر ټاکلي وخت د امریکایي ځواکونو پر استلو د ټینګار ترڅنګ دا هم وویل دا مسأله په طالبانو پورې تړلې چې له افغانستان د خلکو د استلو لپاره د امریکا د هڅو خنډ نشي. د ناتو سرمشي له افغانستان د افغانانو او بهرانيانو د استلو لپاره د کابل نړیوال هوای ډګر مهم وباله. یان ستولتنبرګ پرون د وسترو صنعتي هیوادونو سرمشي زته وویل په هوای ډګر کې د ناتو سلګونه کارکونکو او قراردادیان د ترافیک د کنټرول د سونګ موادو د برابرولو او ارتباطاتو په شان مهم خدمات وړاندې کوي. جرمني له افغانستان سره خپلې بشري مرستې 1500 میلیون یورو ته زیات کړې. د ډي پي اي خبري اژانس تر راپور لمخې دا اعلان د جرمني صدر اعظم انګيلا ميركل پرون سه شنبه د وسترو صنعتي هیوادونو له انلاین سرمشيزي ورسته وکړ. د پټاګون وایندوی جان کربي وای دوه افغان ماشومان په جرمني کې د امریکا د پوزي الوتکې تر کښې ناستو ورسته وسېجدل. او د ټوکیو د 2000 شلم په پارا اولمپیک سیالیو کې د افغانستان بیرغ په داسې حال کې په پریډ کې تیر شو چې هیڅ افغان لوبغاړی د دغه هیواد د ملي بیرغ شاته نه و.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نه میومنی. د خبرونه چې زه همین هوا دی وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات په اصل پکې خبرې کوو. د خبرونې ملمه هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې ورزونې د برخې همغږي کوونکی ښاغلی نقیب الله بشری دی. بشری سره تاسو ته راغلاست وایو که په پیل کې راته وایي چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه؟
تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې صحت ولرئ. زموږ کې د دې نه چې برابرۍ اصل ته راشم، غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولنډه او ځغلنده خبرې وکړم. د بشري حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډېر اوږده ریښه په تمدنونو او فرهنګونو کې لري. په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاک باندې ډېر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول، چې بلګې موږ د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کې دې شم اشاره وکړو چې هغه کې د بشري حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده. ورته په تیر یو نیم لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اخیستل شوی دي، چې لومړی هغه کې دې چې موږ د بشري حقوقو زده کړې پاک باندې لومړی او بنسټیز ګامونه، یعنی د بشري حقوقو زده کړه موږ لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو. د تاسو پوښتنې په ځواب کې زبېدې مې چې برابرۍ په اصل کې په دې معنی ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر، چې هغه کنجادي دی، که هغه ژبنی دی، که هغه رنگ دی، که هغه قومي وي، که هغه جنسي دی، که هر توپیر وي، پرته د غینه ټول انسانان برابر او مساوي حقوق لري په ټولنه کې. چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورشي ورکړل شوی دي، چې هم الله تعالی ورکړي دي ورته، او دغه طبيعي حقوق دي چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبي یا نسی اخلي. ټول انسانان د دغه خپل حقوقو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري. چې دغه د بشري حقوقو اصل یا د برابرۍ اصل چې دغه کېږي چې موږ په کوم مواردو کې باید په نظر کې ونیسو، او دا باید په نظر کې ونیسي خاصتا دولتونه. د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې د دولت باید متوجه وسیږي او ټول انسانان په دې اکټه باندې برابر حق لري. د قانون په وړاندې یعنی هر بشر، هر انسان کوي شي چې هر مرجع ته پرته د د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکي او اړوند ادارې د غوی ته د انسان په سترګو وګوري، د غوی आवाज واوري، د غوی غږ واوري، د غوی مشکل ته رسیدګي وکي، پرته دې نه چې دا په نظر کې ونیسي چې ته څوک یې، ته ښځه یې، ته نر یې.
په کومو ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابري یا د مساوات په اصل ټینګار شوی او په دې اړه خبرې شوی؟
په دې اکله باندې مې چې هم په د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې دې ته په زغرد اشاره شوی دی چې ټول انسانان آزاد دنیا ته راغلي دي، برابر حقوق لري. هم زموږ په قوانینو کې، په اساسي قانون کې زموږ دې مسلې ته راغنده اشاره شوی دی چې نر دې که ښځه دوی برابر او مساوی حقوق لري، د قول لري، د قانون په وړاندې. او هم چې نن په مدني او سیاسي میثاقونو یا قانونونو کې دې ته اشاره شوې ده چې نر او ښځه پرته له دې نه چې دوی سره تبعیض وشي، دوی سره توپیری برخورد وشي، دوی د یو د بل په وړاندې مساوي حقوق لري.
سره لچ په قوانینو کې دا خبره شوې ده چې انسانان ټول مساوي حقونه لري او سره برابر دي، خو په افغانستان کې هم همداسې دي. اوس
زمونږ اساسي قانون او نور نافذه او قوانینو کې دغه موضوع په راغلی دی چې نر او ښځه، خصوصا دوشتمه ماده زمنګ د اساسي قانون په صراحت سره د لیکلي چې نر او ښځه مساوي او برابر حق د افغانستان ټول اتباع برابر حقونه لري.
خو په عمل کې برابر، عمل کې برابر حق لري.
دا چې په قانون کې دا مسله راغلی دی چې دوی برابر حقونه لري د قانون په وړاندې، اما نن سبا موږ په ټولنه کې نو سره دی چې ډیر کوخونه په دې حق لا باندې شوې دي چې دا ذهنیت باید زمونږ ټوله اتباع پیدا کړي چې ښځه د نارینه په مقابل کې یعنی د برابر حقوق ورته ورکړي شي. اما دا چې زمونږ په وطن کې نامني دی، دا چې زمونږ په وطن کې عنعنوي او سنتي رواجونه په پټولنه کې حاکم دي، دا مسایل په پټولنه کې حاکم دي، نو په دې روزاینو کې زموږ په وطن کې دغه برابرۍ حق خصو ته په هغه شانت چې قانون ویل دي، هغه شانت چې د بشري حقوقو جهاني اعلامیه ویل دي، هغه شانت چې د مدني او سیاسي قانونسون دوی ته دې اشاره کړې ده او د خصو او نارینته ته برابر حقوق په نظر کې نیول دي او انسان مکلف کړي دي، په دې باندې مکلف ګرځول چې باید هغه ته خپل حقوق خاصه شانته چې د غوی طبيعي او انساني حق دی ورته ورکی، ولی دلته توپیری او تبيزي چلند سره کیږي. خزو ته په ټولنه کې زمونږه هغه حقوق چې باید ورته ورکړي شي هغه ورته نه ورکړي کیږي په ډېرې ځایونه کې.
په یو ټولنه کې څنګه د برابرۍ اصل تضمین کېدلی شي؟
د برابرۍ اصل په ټولنه کې په اصل په قوانینو کې به دا مسله باید مطرح شي. د برابرۍ اصل په قوانینو کې پټینګار وشي او هغه اداره چې قانون تطبیقوي، هغه ادارات قانون به اساس چې غوښتنه کوي قانون هغه سه به تطبیقي. مثلا یو څوک پراجه کوي، هغه کسان چې معلولیت لرونکي کسان دي، دی یو ادارې ته مراجعه کوي د خپل ځان ته د کار موندلو په اکل باندې، ځکه هغه ټغه د پرنسپل چې دا معلولیت لرونکي خلک معلولیت لري ولې ناتوان نه دي، توانایي لري چې دوی یو کار وکولی شي، د میشاته کینه د روغو انسانانو په شان دوی خپل کارونه مخته ورسي. اما د غسره تبيزي چلن کیږي، برابر چلن، مساوي چلن سره نه کیږي، د حق معلولیت لرونکي شخص وګړي سره چې دی روغ انسان سره کیږي. حالان چې هغه دا توانایي لري په نني شرایطو کې چې دی روغ انسان په شان دوی دا وکړي، دا کار نو کوي. نه یا سمه چاغه پروژه چې په ټولنه کې تطبیق کیږي، قوانین باید داسې عیار شي چې ټولو وګړو ته چې په هر ولایت کې زمونږه وسیږي دغه ته پروژې برابر او مساوي ورته ورکړل شي. په هغه کې باید توپیر ونه وي، فرق باید ونه لري، تبعیض ورسره ونه شي. یعنی دا غو مسله چې په قانون کې باید راشي او هغه عملي شي په ټولنه کې. کچېری غواړو چې په شمال کې زموږ مکتبونه جوړ شي، ضرورت دی ورته. همداسې دغه مکتبونه او تعلیم او تربیته چې یو بشري حق دی، دا باید په جنوب کې هم زموږ دغه مکتبونه فعال شي. دولت مکلف دی چې دا جوړ کړي، وزارت معرف مکلف دی چې دا جوړ کړي. همدې شکل سره کچېری وزارت یو انکشاف دیهات زموږ تاسو غواړي چې په مشرقي کې یو پروژه تطبیق کړي، دغه پروژه د بیت غرق هم تطبیق کې پاین شانته. دا هغه مسله چې په قوانینو کې باید راغلي وي، قوانین باید تبيزي جوړ نه وي، برابر جوړي او قوانین ته باید برابر او مساوي لاسرسي ټول اتباد دي وطن ولري.
البته کله چې د مساوات یا برابرۍ خبره کیږي، نو ډېر کله د خزو د نارینه او باسترمنځ کې چې مثال خزو ته حق نه دی ورکړل شوی، خو په نورو کټګوري کې هم موږ ډیر داسې وګړي لرو چې هغه تخپل حق نه ورکول کی، مثلا ماشومان دي، مثلا تاسو یاد کړل معلولین دي، مثلا په نورو کورنۍ کې د مختلفو کټګوري خلک وي چې د برابرۍ اصل بیا الته نه ملکي ګلته نه وي، نو څنګه کېدلی شي چې په کورنۍ کې مثال ماشوم سره مشر سره کشر سره لهاري و سره داسې یو چلن وشي چې په هغه کې نابرابري نه وي؟
قوانینو کې دا مسایل به ټول راشي. قوانین باید برابر اوسيږي. په کورنۍ کې هم باید دا چې په قوانینو کې دغه مسایل راغلي چې هر څوک برابر حق لري، ماشوم حق لري، نارینه ماشوم چې مکتب ته لاړ شي، کورنۍ مکلف دي چې جلکۍ چې هغه هم د کورنۍ اولاد دی، هغه هم په دې کورنۍ کې د حق لري چې دا باید مکتب ته لاسرسی پیدا کړي. اما چې بدبختانه زموږ په ډیرو باندو په کلو کې په لری پرتو سیمو کې دغه اصل نه مراعات کیږي، خپل نارینه اولاد تشویقی درس ویلو ته، تعلیم ته لاسرسی ته، مکتب ته لاسرسی ته، پوهاوی ته، دوی ته تشویقی ډیر زیات طریقې به وی ډیر هڅوي ورته. اما د جلکی په مقابل کې بیا دغه مشکل چې د خپل حالت کې برابر پات کیږي، یعنی هغه غواړي چې ته جلکی که مثلا څنګه کېږي څنګه نه کېږي، ستاسترګي چیرې کېږي، ستاده کېږي، ستاغه کېږي، هغه ته دغه زمينه نه برابرې وي چې د خپل نارینه ماشوم په شکل سره هغه هم تعلیم او تربیه ته لاسرسی پیدا کړي. دلته بیا په کار دی هغه د کورنۍ هغه غړي چې لا عقل تعلیم یافته دي، پوي دي د پدې باندې چې نر او ښځه برابر حق لري. نر او ښځه که هغه ماشوم دی که هر څوک دی، هغه برابر حقوق لري. د خپل کورنۍ دی ته وه سوي ورسره کار وکي، پوهاوی ورته ورکي، ذهن روښانه کړي، هغه او دی ته وه سوي چې نه دغه کار چې موږ تاسو کوو چې د ماشوم پاک لباندې کوو، یا دغه فکر چې د ماشوم پاک لباندې لرو او د ماشوم د راتلونکي د پاره لرو، موږ باید دا هم موږ تاسو اولاد دی اجل کې هم باید منګو ولګو چې خپل تعلیم او تربیه مختبوزی، تعلیم تربیه ته لاسرسی پیدا کی، چې دغه نه به ډاکټر جوړیږي، دغه نه به انجینر جوړیږي، لکه نارینه چې جوړیږي، دغه نه به یو حقوقدان جوړیږي، دغه نه به یو قاضي جوړیږي، دغه نه به یو بل څوک جوړیږي. نو دا د دې بشری او انساني حق دی. دا نه تنه چې زه ته ورته ورکو، بلکې دا حق د ابتدا د پیدایښت نه دا حق دا لري، او دا حق اعلی تعالی ورته ورکړی دی چې منګو تاسو په دیموکراسي شو چې باید دا حق ورته ورکو. او د نارینه او د ښځې دا توپیرونه کوچته نارینه یو دا زنانه دی، بس دا د تعلیم او تربیه ته د لاسرسی حق نه لري.
ډیر زیاته مننه.
من نستاسو نه
درنو اوریدونکو، دا و د دیونه خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ولري. علامه مل
شې ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان، ستاسو یوال، ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي. دی مونږ دې ته وحسه
ملاقات اولی کې در شما باد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تقریز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی بدی کوم
رغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په کابل کې د سید جمال الدین افغان د دارالمعلمین په اکله څومره پوهیږي؟
د افغان سید جمال الدین دارالمعلمین په 2009 کال کې تاسیس شوی دی. 14 سنه فارغین لري، اما په هغه وختونو کې تقریبا د 13 سنه فارغین لري. موږ
په یاد ځای کې کومې اسانتیاوې دي؟
دلته موږ اوس بخښه کمپیوټر لرو، محصلین په فارغ وخت کولی شي ارته خپل کمپیوټر باندې کار وکړي. مثلا کتابخانه لرو، په فارغ وخت کې هغه زیات کتابخانو کې خپل سیمینارونه خپل منوګرافونه دغه لاره تکمیلی بشپړوي.
نن امدا موضوع چیرو په پیل کې د سید جمال الدین افغان تاریخ ته تم کیګو ارزښت روښانه وو د خونکو او محصلینو خبرې هم در تخبرول ازادي رادیو سره وسی. قدرمن اوریدونکو، سید جمال الدین افغان د کابل په زړه کې هغه اکاډمیک ځای دی چې ټولنې ته خونکي روزي. د سید جمال الدین افغان شین محاول، لوړې ونې، ښکلي ګلان، پاکه هوا ښې زده کړې ته زمینه برابروي. په یاد ځای کې شاوخوا 200 استادان چې زده کړې تر لیسانس، ماسترۍ او دکتورا پورې رسیږي، د ابتدایي برخې ښوونکو ته د لوړو زده کړو تدریس کوي. دا چې د افغان سید جمال الدین دارالمعلمین څه وخت جوړ شوی دی، معلمین څه ډول جذبوي او کومې څانګې لري، د یاد دارالمعلمین له تدریسي امر غلام سخی حسنزی څخه مو پوښتلی دي.
د افغان سید جمال الدین دارالمعلمین په 2009 کال کې تاسیس شوی دی. 14 سن نه فارغین لري، اما په هغه وختونو کې تقریبا د 14 سن نه فارغ مونږ دا په څو کټګوري کې مثلا د فراغتونه ورکول ولي په اثر کې د څو کلو را په دی خو دوی اوس فعلاً دپاره په تربیه معلم سید جمال الدین کې مونږ د 14 ټولګي نه د ابتدایي دورې دپاره یو مسلکي معلم فارغ وو. بیا نو دا په دوه شفتونو کې دی چې یو یې پری سروس په نام باندې چې هغه اوس پیلن دپاره نه مونږ په 9 کال کې یو دوره فارغ کړه او پیلن دپاره د وزارت معارف د پریکړې په اساس باندې فقط او فقط داخلي خدمت مونږ کولی شو چې جذب کړو او هغې وروزو فارغ کړو. بیا نو دوی داسې کوي چې دغه 2 نور بیا د دې لارې نه دوی پوهنتون تعلیم تربیې ته او د لیسانس دورې هلته تکمیلوي یا بشپړوي. په لومړۍ کې خو د کانکور د طریقه به پری سروس محصلین مونږ ته معرف کېدل. بیا په دې اواخیرو کې مونږ په یو اختصاصي امتحان خپل اخیسته په تربیه معلم کې او دوم وخت اخري خدمت دی چې هغه مونږ هغه کټګوري معلمین چې پیلن برحاله په مکاتب دولتي کې وظیفه لري د لیسو د خانه او د منابع بشري خانه دغه هغه پرمی خانه پورې کوي او پس هغې نه مونږ ته راپېژندل کېږي. تقریبا دلته 10 ډیپارټمنټ لرو چې یو د هغې جملې نه مونږ وو رشتوي لرو، درې ډیپارټمنټ مونږ غیر رشتوي دي چې هغه ډیپارټمنټونه مسلکي مزامین زمونږ شاګردانو ته تدریسوي چې هغه عبارت د تعلیم تربیه نه روانشناسي او کمپیوټر ساینس. دغه ډیپارټمنټونه زمونږ ان مستقیمه په رشتو کې محصل نه لري، ولې په دغه وو نور رشتو کې دی داخل دي او هغه مسلکي مزامین دي چې دوی ته تدریسیږي چې وو رشتې مثلا ادبیات انګلیسي لرو، ادبیات دری لرو، ادبیات پښتو لرو، ساینس لرو، اجتماعیات لرو او علوم دیني. تقریبا اوس پیلن خو مونږ د تشکیل پراخه شوی دی، محصل هم کم دی خو په حدود 240 نفر استادان دخوان دلته تدریس کیږي.
دا چې په سید جمال الدین افغان کې د محصلینو او ښوونکو لپاره کومې اسانتیاوي دي، بیا هم استاد حسنزی وایي
دلته مونږ اوس بخش کمپیوټر لرو، محصلین په فارغ وخت کولی شي هلته خپل کمپیوټر باندې کار وکړي. مثلا کتابخانه لرو، په فارغ وخت کې هغه زیات کتابخانو کې خپل سیمینارونه، خپل مونوګرافونه د دغې لارې نه تکمیلي بشپړوي. سهولتونه دا دي چې دلته طبقه د اوناسو ده او زموږ استادان هم اکثریت د اوناسو طبقه ده، نو دا د دوی دپاره یو سهولت دی چې دلته شته دی. په حدود درې منزل چې نوی کمپلیکس باندې شروع شوی دی، لا تکمیل نه دی تعمیر چې هغه ساینس ډیپارټمنټ په دغه کې دی، او یو د دری تعمیر دی چې مستقله دی، او بل د انګلیسي او د پښتو اجتماعیاتو مونږ یو لس خونې یعنی لس صنفه چې هغه بل ځان تعمیر دی، او یو دلته د علوم دینی او ریاضي او ځان ته مستقله تعمیر دی. تقریبا او دغه د اداري بخش تعمیر نه تقریبا په حدود دغه کې یو لیلی هم لرو، حدود دوه تعمیر دا برابرې چې موږ سپیره لرو.
سید جمال الدین دارالمعلمین ته خزینه طبقه ډېرې د زده کړې لپاره راځي. د همدې لپاره خو اکثره استادان هم میرمنې او انجونې دي. په دې باب نورې خبرې د سید جمال الدین محصله نرګس راته کوي.
افغانستان کې ډېر مشکل د بعض خانوادان قیدګیر دي، نه پرېږدي سپل نجونې سلکان ته درس وایي او استادانو ته نارنه وي. موږ په دې راحت یو سستي واقعا د ټولې ښځې دي، نجرکانې دي، په دې موږ واقعا راحت موږ همدې ته مور هم لېږي. موږ استادان داسې استادان غواړو چې موږ درک کړو. زموږ مشکل زیر ده. افغانستان کې هر انسان مشکل لري زما په نظر.
استادان بیا وای چې دوی په سید جمال الدین افغان دارالمعلمین کې ځکه آرامه او خوشحاله دي چې په وینا یې د محصلینو تحصیلي سویه ښه ده. خاطر ال شپږو کلونو را په دې خوا استاده ده. هغه د ځان په هکله وایي:
تدریس سره علاقه وه او غوښتل مې چې تدریس وکم، او څنګه چې پوهنتون نه فارغ شو لږ په کادر کې و نمرې مې ښې وې، نو ځکه د مکتب نه موږ ته دا ځای ډېر لږ نیمه تحصیلات و، ځکه نه دلته راغلم. سید جمال الدین په دې ښه دی چې شاګردان یې لږ څه رسېدلي دي، لږ څه په خبر پوهېږي، تدریس ورته اسانه دی، او سړی ورسره راحته وي او سویه یې لوړه ده، او موږ خپله دې ته تشویق کوي چې خپل ځان ورسوو او بیا دوی ته تدریس وکړو، او هر مشکل چې و سره په ګډه عمل کړی دی. شرط چې د تدریس په برخه کې هغه محیط شرایط دي، چې شرایط آرام وي، محیط سم وي، شین وي، غلمغال نه وي، شاګرد ذهن ټول وي، نو ښه تدریس ترسره کیږي، خپل طبیعت ذهن آراموي، خوشاله وي. نو ده
په پیل کې سید جمال الدین افغان ته څلوېښ جریبه ځمکه بیله شوې وه، خو ورو ورو د ځینو نورو اړتیاو له وجې دا ځای راکم شو، خو اوس هم ګڼې ونې او بوټي پکې زرغون دي. دا چې د سید جمال الدین له شنې سیمې څخه څه ډول ساتنه کیږي له باغوان محمد ناصر نه یې اورو. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم. څومره وخت کیږي چې دلته د سید جمال الدین افغان په دارالمعلمین کې باغوان یې؟
اتلس کاله.
دارالمعلمین ته څومره ځمکه بیله شوې؟
دغه ځمکه خو چې پیش موږ ته معلومات و، دغه ټوله ساحه ما په نظر دغه څلوېښت جریبه وه، بیا دې که باز بانجان رومې ته و هر شي ته اجارهدار خلکو ته اجاره ورکړه، لکه غنم یې پکې کړې ما یادېږي.
اوس هم ډېر ښایسته ښایسته ګلان دي دلته. دا راته وایه، پرته له ګلانو نور کومې ونې کوم بوټي دلته لرئ؟
دلته زردالو دي، ناجو ونې دي، د صبر ونې دي، د چنار ونې دي، او دانیال بیا دي ورته وایي چې هغه جوړ کړې مې له هغې نه دي. دغه شیان دي.
یوازې ته د ګلانو بوټي وبکای کنه؟
تقریبا 2000 بوټي په اختیار دي، مادي دوه کسه دي، بیا یو نفر هلته بازه په غونډه هغه دغه خدمت کوي، دغه بد بنیم زره بوټي زخپله، نو ګلانو چې بیلې قیچي کولې ټول.
څومره وخت وروسته دا وبکای؟
زه چې کله وګورم چې تګي وبکوم، که 15 ورځې بعد که 3 ورځې بعد.
دا اوس څراغ لګوره ډیره ګرمې ده، لمر تیز ده، او تا وبکول نه خرابېږي؟
نه، وخت چې وبه بیا د سدا نازکه ګلان په ګرمۍ کې هغه کوي، بیا د امکان د خرابېدو چې وبه جوش کوي کنه ګرمې راځي. او وخت چې اوس موږ درته وکتل چې دو وضع خراب و، موږ ماشین دغه بدري ورځې کوي چې جوړ کړی، نو دغه د خاطره تګي وبه م کړه، چنار مې وبه کړه، دغه مازه چنار ابدام مې وبه کړه. بل مشکلات دی بوټو و چې اوبه هغه کړی وه، خبرنه کړی وه، مجبور وي د بوټو کې ګرمي وه، کارخم هغه و چې ویرې و چې تر هغه بند کړو چې اوبه بې ځایه مصرف نه شي.
کله چې هلته د سید جمال الدین افغان په ویلې کې کار کوي، څومره ستړی کیږي؟ څومره
ولا زه خپل په دې ګلانو کې دایم کار کوم، ستړیتوب نه لرم. سن مې و 50 تر زده خوځ وایم، بیا شل یا 50 ایمانی دی چې ما خپل په وجود کې پیچکاری کړی. دا منی
د ګلانو نمونه خو راته واخله، د کوم ګلان دي؟
دا ګلان خو دغه دی مثال صدبر ګلان پکشته په نام د ریحان ورته وایي، هغه دی اتلس رقمه ګلان دي.
که څومره هم یوه سیمه ښکلې او زرغونه وي، خو چې پاکي او نظافت ته یې پام ونه شي، ښایست بې رنګه کیږي. نو ځکه موږ غوښتل چې د سید جمال الدین افغان صفاکار سره هم وغږیږو. اجمل چې هره ورځ یا د اکاډمیک سیمه پاکوي، وایي ځینې کسان د دوی په مخ کې بېکاره توکي په انګړ کې اچوي.
اوس خو سبایي نشته، دا یو ټیم ده، پس ماسپښین ده، هغه صنفونه ټول پاکیږي، هسې جارو کوله پاک صفا.
کومه طبقه ډیر زیات ارت سره خواچی؟ مثلا دوی که کوم څه خوري، قطای غرزی،
خو یو یو ناپو چې دی هغه چې نور ټول سم دی.
هغه یو ناپو څه کوي؟
خو مثال یو پیپسی اخلي یا یو بوتل اوبوس کې قطیګه کنی چې په هغه زغالدانی ایسته خطا کوي، کوونه و لاندې یا د ګلانو په خاطر بس زیوش که.
او دم سید جمال الدین خون کیم دی؟
ټول یو بار خو بزرگ نه کیږي، خو کرا کرا دست پویگه چیز خبره را.
اویله ام دیر غاتا دا، اتاقونم زیاد دی، مسلین ام دیر رزی، استادانم زیاد دی، چوم را پا تکلیفی زده هر جل پاکه؟
چوم را تکلیفی ام داغ وظیفه دا، ما شخل و طول، یو زنم در طول ملازمین، ما شخل ام داغ وظیفه دا، ده هر چا مثال سنفون معلوم دی، چهات دواسم دی، چهات درسم، هر چا کپل کار که خلاص، ایس مشکل نست.
کم کار پا صفاکاری که تا سخت ده؟
والا اوس موږ وخت یو ټول یو شی دی، هیڅ سختی نه لري. په خوشحالي باندې کار هم کوي، هغه هم کوي، یو خندا او ټوخه د ټول الکان ده. بس کار بیخي نه پوهېږي چې څه حساب ده.
څه غواړې له استادانو نه چې دلته راځي سید جمال الدین ته درس ورکوي، یا کوم هغه نور معلمین چې راځي درس اخلي، څه غواړې دوی څه وکړي چې مثلا حداقل تاسې کار را کم شي او دا ځایونه ډېر ناپاکه نه شي؟
هغه خو بیچارګان استادان خود در ټول ته وایي چې ځان ټول منظم کړي، کثافات په خپله هغه کثافتدانی واچوي. نور خو هغوی هم ورته وایي د بعض جنکیان دی الکان دی لږ شوغ دی هسې اچې زیاتي ځي په مخ خپل مخه باندې ځي، هغه خبره پسې لږي چې څه حساب ده.
یعنی دا کار باید ونه کړي؟
نه، باید ونه کړي. چې هر څوک یو قوتي په ازغالدانی هغه واچوي، خپله صفحه ده، هېڅ خبره نه شه، بېخي نه مرداري.
درنو دوستانو، دا ژوند په شیبو کې خبرونه تربیه پارځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
We'll be right back. شقی گولا دل وڑی پرندے مطلب وایا پلاس کی دس رو گولو گل
مننا چې آزادی رادیو اوري